نون من از نزد شما مرخص میشم. در یک ساعت دیگه در بخش پشتو همکار مجمل آن با شما است. آن سای بفرماین.
دیر ازیت منن جمشید حبیب زاده لتاسو و لقدرمن ملمتخه درنو دوستانو تا دا ازاده ردیو پای و بلخ پراونه که هر کلی ویو وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. په دې خبرونه کې به اوریدونکي واوري چې د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د دویم دور انتخاباتو د رایو د ارزونې د پایل هرکلی کړی. نور رپورټونه هم لرو خو لومړی به خبرونه واورو. د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د ولسمشرۍ د دویم دور انتخاباتو د رایو د ارزونې د پایل هرکلی کړی دی. ټاکل شوی ده د افغانستان د ولسمشرۍ دوه کاندیدان نن له یو بل سره وګوري، او د امریکا متحده ایالاتونو په اوکراین کې د سمدستي اوربند غوښتنه کړې څو په دغه هیواد کې د لیدلې مالیزیایي الوتکې د نسکورېدو د پیښې په اړه څېړنه وشي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه څو خبرونه. د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د ولسمشرۍ د دوهم دور انتخاباتو د رایو د ارزونې د پایل هرکلی کړی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ اداره یوناما د اعلامیې له مخې د همدې سازمان د انتخاباتي همکارۍ د ادارې مشر د پنځشنبې په ورځ د رایو د ارزونې په بهیر کې د ګډون لپاره کابل ته رسیدلی. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لیستونه به د همدغه سازمان د سپارښتنې پر اساس او د نړیوالو معیارونو سره سم وارزول شي. ټاکل شوی د ولسمشرۍ انتخاباتو د دوهم دور د رایو ارزول به درې اونیو کې پای ته ورسیږي او نتایج به یې وروسته اعلان شي. ټاکل شوی د افغانستان د ولسمشرۍ د څوکۍ دوه کاندیدان اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله له یو بل سره وګوري. د اصلاحاتو هم پالنې د ډنلې ویان سید اقا فاضل سنچارکي ازادي راډیو ته وویل چې د رایو د بیا ارزونې د بهیر د پایل او د دواړو کاندیدانو د کاري مصروفیتونو له کبله دوی ونه توانېدل چې پرون یې خپلو کې کتلی وای.
دیدار رهبران دو تیم اصلاحات و همگرایی و تحول و تداوم که قرار بود پنجشنبه ساعت 11 بجه صورت بگیره، به دلیل مصروفیت های فراوانی که هر دو کاندید داشتند و ملاقات های پی هم و همچنین به دلیل آغاز تفتیش و بررسی آرا موکول شد و قرار است انشاءالله جمعه هر دو رهبر با هم دیدار کنند.
دا په نږدې وونه کې د دواړو کاندیدانو ترمنځ دوهمه لیدنه وي. تر دې وړاندې عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی خپله مخکینۍ لیدنه ځینې مهمو او مثبتو توافقاتو ته د رسیدو لپاره یوه هڅه بللې وه. د افغانستان په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د دغه هیواد اقتصادي راتلونکي او روانو حالاتو په اړه یوه ځانګړې غونډه جوړه شوې وه. له ارګ څخه یوه خبره شوې خبر پاڼه وایي چې تیر ماښام د ولسمشر کرزي په مشرۍ دغه غونډه ترسره شوه، او په هغې کې دواړه کاندیدان اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله هم وربل شوي وو. د اعلامیې په وینا په دې غونډه کې تر ډیره د افغانستان پر عمومي اقتصادي وضعیت، د ملي عوایدو پرخه کېدو، د ګمرکي نظام پر اغېزمنتیا او د قاچاق په وړاندې پر مبارزې خبرې وشوې. په دغه غونډه کې دغه راز پرېکړه وشوه چې په راتلونکو ورځو کې هم د افغانستان د خلکو لاستازو مرسته کوونکو هیوادونو او هم د افغان پانګوالو او سوداګرو په ګډون ورته غونډې جوړې شي. د امریکا متحده ایالاتونو په اوکراین کې سمدستي اوربند غوښتنه کړې څو د دې هیواد په ختیځ کې د روسي پلو بلتون غوښتونکو تر واک لاندې سیمه کې د مالیزیې الوتکې د نسکورېدو د پیښې په اړه ازادې او چټکې نړیوالې څېړنې ترسره شي. د مالیزیا د هوایي کرخې و مسافر وړونکو الوتکه پرون په له 290 کسانو سره د روسیې پولې ته نږدې د اوکراین په ختیځ کې ولویده. دا سیمه چې الوتکه پکې لویدلې ډونسک ته نږدې پرته ده او د روسیې پلو بلتون غوښتونکو په واک کې ده. مالیزیایي الوتکه له امستردام څخه کوالالمپور ته روانه وه. د اوکراین ولسمشر پیټرو پوروشنکو د دې الوتکې غورځېدل یو تروریستي عمل بللې، خو بلتون غوښتونکو یې بیا پړه د اوکراین پر پوځ اچولې. د پنځشنبې په ورځ د سپینې ماڼۍ په یوه اعلامیه کې ویل شوي موږ په ټولو اړخونو روسي پلو بلتون غوښتونکو او اوکراین ټینګار کوو چې د الوتکې د رالویدو سیمې ته د نامحدود او خوندي لاسرسي لپاره دي د اوربند ملاتړ وکړي. ولسمشر بارک اوباما د اوکراین له ولسمشر پوروشنکو او هالند له صدر اعظم سره په خبرو کې ټینګار کړی چې د الوتکې د نسکورېدو له سیمې باید شواهد ونه خوځول شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي اوکراین د دې پیښې مسؤلیت لري. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بانکیمون د دې پیښې په اړه د بشپړو نړیوالو څېړنو غوښتنه کړې ده. بل خو د اوکرين په ختیځ کې د ماليزیا الوتکې تلويدو وروسته څونور نړیوالو هوایي شرکتونو د اوکرين پر سر د تګ راتګ نه ډډه کړې. د ریپورتونو لمخې د جرمني لوفتانزا هوایي شرکت، د روسي ایر فلوټ، د ترکیه هوایي کرخه او څونور شرکتونو د اوکرين پر هوایي حریم خپلې الوتنې لغوه کړې. د فرانسې حکومت ایر فرانس ته سپارښتنه کړې چې د اوکرين له خاورې د خپلو الوتنو مسیر بدل کړي. د اوکرين پوځ او په دغه هیواد کې روسي پلو او بیلتون غوښتونکي دغه ماليزیا الوتکې د وشتلو مسؤلیت یو پر بل اچوي. لا ازادي رادیو نه خبر راوړی. لا هغه وروسته چې اسرائیل په غزه کې مزکنی عملیات پیل کړ، لک تر لګ یو فلسطینی یولس فلسطینیان او یو اسرائیلی سرتیری وشل شوی. اسرائیل وایي دا عملیات له غزه څخه پر اسرائیل د توغندیو د وشتلو د مخنیوي لپاره دي. د جمعې په ورځ د اسرائیل پوځ په یوه اعلامیه کې ویل دوه نور اسرائیلی سرتیری ټپیان شوي هم دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د پنځشنبه په ورځ د اسرائیل دفاعي ځواکونو ته پر غزي د مزکنوي عملیاتو د پیلولو امر وکړ. د اسرائیل پوځ ویلي د عملیاتو هدف هغه تونلونه دي چې وسلوالې پر اسرائیل د بریدونو د ترسره کولو لپاره کاروي. دوی زیاتوي چې د عملیاتو هدف یې د حماس نسکورول نه دي چې د غزې پر ترانګه واک لري. حماس د اسرائیل مزکني عملیات احمقانه اقدام بللې چې د دوی په وینا د اسرائیل لپاره به ویرونکي واقع بولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په یو ټلیفوني تماس کې پر نتنیاهو ټینګار کړی چې په خپلو مزکنیو عملیاتو کې دقیق اوسي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون له اسرائیل وغوښتل چې د مزکنیو عملیاتو پر مهال دي د ولسی خلکو خوندیتوب ته جدي پام وکړي. د پاکستان امنیتي ځواکونه په لاهور کې د صدر اعظم نواز شریف د کور په 100 کیلومتره کې له وسلوالو مخالفانو سره په جګړه شول. د ریپورتونو لمخې په دغه جګړه کې چې د پنځشنبه په ورځ لس ساعته دوام وکړ، یو سرتیری او دوه وسلوال وژل شوي. په دې پیښه کې 15 نور سرتیری ټپیان شوي او یو وسلوال نیول شوی هم دی. په لاهور کې د رایون سیمه هغه سیمه ده چې نواز شریف ژوند پکې کوي. د پاکستان د تروریزم په وړاندې د مبارزې وزیر شجاع خانزاده وایي وسلوال د لاهور د هغه سیمه اوسیدونکي وو او له شاوخوا شپږونه راهیسې په یو کور کې ژوند کوه. هغه ویلي چې ښایي دغه کسان له یوې ډلې یا لویو تروریستي شبکو سره اړیکې ولري، خو وایي سمدستي دغه خبر نشي تاییدولی. دا و تر دې مهاله د نړۍ او افغانستان خبرونه. دوستانو خبرونه مو له ازادې رادیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼه ترسته وړاندې په دې پروګرام کې د ریپورتونو مطالب لرو. د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د ولسمشری د دویم دور انتخاباتو د رایو د ارزونې د پایل هرکلی کړی. په دې اړه په ریپورت سربیره اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي په تېرې نیمه میاشت کې د وسلوالو مخالفانو حملې زیاتې شوې دي. د پکتیکا ولایت د ورګون ولسوالۍ د چاودنې په اړه له بیلابیلو ولایتونو عکس العملونه هم لرو. لدې ما هم خبرو چې د امریکا چاپ نېشنل خبرونې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوو کاندیدانو ترمنځ د وروستي توافق او د ملي والد حکومت د جوړېدو په اړه په یو مطلب کې د پارلماني نظام په راتلونکي خبرې کړې دي. که وختونو ریپورتونه هم درته وړاندې کوو. د خبرونې په دوهم نیم ساعت کې ځوان فکر پروګرام له یادم وباسي. د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د ولسمشری د دوهم دور انتخاباتو د رایو د ارزونې د پیل هرکلی کړی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستې د همغږۍ ادارې یا یوناما ویل دي چې د دې سازمان د انتخاباتي همکارۍ د ادارې مشر د پنځشنبه په ورځ د رایو د ارزونې په پروسه کې د ګډون لپاره کابل ته رسیدل دي. نور حال د فریبا ظاهر په ریپورت کې اورو.
د ملګرو ملتونو سازمان ډاډ ورکړی چې د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو د دوهم دور رایو د ارزونې بهیر به د نړیوالو معیارونو سره سم ترسره شي. یوناما په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه بهیر د نړیوالو څارونکو، د انتخاباتي ټیمونو، د غړو او نورو شاهدانو او ناظرینو په حضور کې ترسره کیږي. د جوزا د څلورویشتمې نیټې د انتخاباتو د رایو ارزونه د پنځشنبه په ورځ د هغه توافق له مخې پیل شوه چې د ولسمشری د دوو کاندیدانو، ملګرو ملتونو سازمان او د افغانستان د انتخاباتو د خپلواکۍ کمیسیون ترمنځ سوی و. د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د انتخاباتي همکاري د ادارې مشر کاریاک جینز پرون د رای د ارزونې په پروسه کې د ګډون لپاره کابل ته ورسېد. د اصلاحاتو او همپالنې او د تحول او تداوم انتخاباتي ټیمونو د ملګرو ملتونو د سازمان ترڅنګ د دغه بهیر هرکلی کړی، خو دوی په خپلو کې ځینو اختلافاتو ته هم اشاره کوي. د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم ویان سید آقا فاضل سنچارکی ازادي راډیو ته وویل چې دواړه ټیمونه په ګډه کار کوي چې دغه اختلافات له منځه یوسي. هغه وویل
موږ معتقد
بودیم چې باید وخت صندوقونه دوی موږ په دې باور یو چې هر وخت صندوقونه تفتیش کیږي، د ملګرو ملتونو سازمان، بهرني متخصصین او هم زموږ څارونکو دا حق ولري چې په دې اړه قضاوت وکړي او د باطلې دوه حق هم ولري. خو ګورو چې د انتخاباتو کمیسیون لا هم دا حق خپل ځان ته اخیستی دی او غواړي نور یوازې څارنه وکړي. په ټوله کې د انتخاباتو د کمیسیون پریکړه ده چې کومې رایې باطلې اعلانوي او کومې نه کوي.
یا باطل نکنم.
د ملګرو ملتونو سازمان وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لیستونه د همدغه سازمان د سپارښتنې پر اساس ارزول کیږي. د رایو د صندوقونو انتقال هم دا ځل د نړیوالو ځواکونو لخوا ترسره کیږي او دا اقدام د دواړو کاندیدانو ترمنځ د توافق، د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر او د ملګرو ملتونو د سازمان په منځګړیتوب عملي کیږي. په همدې حال کې د تحول او تداوم ټیم د دواړو ډلو ترمنځ اختلافات جدي نه بولي او وایي یوازې د رایو د باطلېدو پر سر ځینې کوچني اختلافات موجود دي. د دغه ټیم ویان طاهر زهیر ازادي راډیو ته وویل چې داسې پریکړه سوې وه چې د رایو ارزونه سل په سلو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په مشرۍ او د ملګرو ملتونو او نورو څارونکو په حضور کې ترسره سي. د ویلات روسه هم د رایو د باطلې دوه د معیارونو او هم د ارزونې د مدیریت په برخه کې ځینې اختلافونه سته. زموږ په باور د انتخاباتو په تخنیکی برخه کې زموږ ټولیز باور دا و چې د رایو ارزونه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون تر نظر لاندې ترسره سي او ملګري ملتونه د دواړو کاندیدانو او د څارونکو ادارو استازي هلته حاضر وي. ټاکل شوی د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو د دوهم دور د رایو ارزونې او تفتیش د درې اونیو لپاره دوام وکړي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی وایي د دغه بهیر لپاره یې دوه کاري شفټونه ګمارلي دي. تر اوسه څرګنده نه ده چې د رایو د ارزونې بهیر تر بشپړېدو وروسته به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څه وخت د جوزا د 23 نیټې د انتخاباتو نتایج اعلانوي. وړاندې ولسمشر کرزي ویلي و چې افغان حکومت د اسد پر یولسمه یعنې دوی اونۍ وروسته د لوړې مراسمو ترسره کولو لپاره چمتووالی لري، خو لا هم تر اوسه کار نه ده چې دغه مراسم به کله او د کوم کاندید لپاره ترسره سي.
د امریکا چاپ نېشنل خبرونې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوو کاندیدانو ترمنځ د وروستي توافق او د ملي والد حکومت د جوړېدو په اړه یو مطلب خبر کړي. په دې مطلب کې د ریاستي او پارلماني نظام په اړه په څو متبر لویدیځو ورځپاڼو کې خپلې شوې تبصرې هم راخیستل شوې دي. د مطلب مهم ټکی له احمد تکل نورو.
نېشنل خبرونه لیکي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د افغانستان لپاره یو طرح جوړ کړی چې لمخې د یو ځواکمن ولسمشر په لاس د قدرت د تمرکز مدل په پارلماني نظام چې صدر اعظم لري بدلیږي او په دې توګه په قدرت کې تر یو حده توازن رامنځته کیږي. خبرونه لیکي خغلی کیری کابل ته د سفر پر مهال د انتخاباتو په وړاندې یو بل پرته غوټه هم پرانیسته. اشرف غنی احمدزی او عبدالله یو بل په انتخاباتو کې په درغلې تورن کړی وو. عبدالله چې په 2009 هم کال کې د ولسمشر کرزی په وړاندې هم ماته خوړلې و، حتی غواخ وکړ چې یو موازی حکومت به جوړ کړي، خو کیری وکولای شوی دواړه کاندیدان په دې قانې کړی چې د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د ټولو رایو تفتیش ته غاړه کېږدي. نېشنل لیکي دا د ولسمشر جورج دبليو بوش د ادارې یو تیروتنه و چې افغانستان ته د امریکا په څیر یو ریاستي نظام چې ولسمشر پکې پراخ صلاحیتونه لري غوره کړ او د هغه د مشرۍ لپاره حامد کرزی وټاکه. خو د خبرونې په وینا د کرزی تجربه وښوده چې د یو شخص په لاس کې د قدرت له تمرکز څخه ښایي ناوړه استفاده وشي. د افغانستان د ولسمشرۍ د کاندیدانو ترمنځ د وروستي توافق په اړه د نړۍ څو معتبرو ورځپاڼو هم یو لړ تبصرې خپرې کړې دي. د مثال په توګه نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي د توافق له مخې د انتخاباتو بایلونکی یا د هغه استازی به د نوي حکومت اجرایه مشر وي چې د صلاحیتونو حدود به وروسته معلومیږي. د ورځپاڼې په وینا د دې توافق هدف بایلونکی اړخ او د هغه پلویانو ته ډاډ ورکول دي چې په راتلونکي سیاسي نظام کې به پراخه ونډه ولري. نیویارک ټایمز لیکي ویل کیږي چې کاندیدانو همدارس منلې د تشدد او ګواښونه به بندوي او د اصلاحاتو پر اجنډا به کار پیلوي. د ورځپاڼې په وینا په دې اجنډا کې په لرې راتلونکي کې د دولتي نظام د بدلون توافق هم شامل دی، خو د یو پارلماني نظام د جوړېدو په اړه توافق تر اوسه نه دی شوی او د سیستم بدلون ښایي یو څه لنجمن کار وي. خوال ستری جورنال ورځپاڼه یو بل نظر لري. د ورځپاڼې لیکوال ډن مورفي لیکي چې تر اوسه دا یوازې یوه نظریه ده او دا به ګرانه وي که ووایو چې دا کار به وشي که نه، خو دا به په ولسمشر پورې تړلې خبره وي چې آیا د خپلو صلاحیتونو کمیدل مني او که نه. استرالیایي ورځپاڼې کنبرا ټایمز دا خبره څېړلې ده چې ولې عبدالله عبدالله فکر کوي چې غولول شوی. ورځپاڼه لیکي په انتخاباتو کې د درغلیو شکونه یوازې دوه ساعته وروسته له هغه زیات شول چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی وویل د ولسمشرۍ د انتخاباتو په دوهم پړاو کې څه باندې 1 میلیون خلکو رایې ورکړې. دا اعلان ځکه د شکونو باعث شو چې څو خپلواکو سرچینو وویل په دوهم پړاو کې د لومړي پړاو په پرتله د خلکو ګډون پیکاو، او همدارز منتقدانو ویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له تخنیکی پلوه دا وړتیا نه لري چې د رای ورکونکو شمیر سمدستي معلوم کړي. همدارز پر راپورونو کې ویل کېدل چې د هیواد په جنوبي ولایتونو کې په دوهم پړاو کې ډیر شمیر خلکو ګډون کړی وو. د مثال په توګه په خوست کې چې د مرکزی احصایه د ارقامو له مخې د وګړو شمیر 15,650 ته رسیږي، 4,00,000 خلکو رای ورکړی وي. د کانبرا ټایمز مطلب زیاتوي د حل هغه لاره چې دواړه کاندیدان یې لږ تر لږه اوس مهال آرام کړي دي د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د ټولو رایو تفتیش دی، او هدف دا دی چې ښاغلی عبدالله چې د پراخو درغلیو تورونه لګوي او خپله ماتې نه مني قانع شي. همدارس د دې لپاره چې د انتخاباتو بایلونکي کلکه ضربه ونه ویني د ملي وحدت د یو حکومت د جوړېدو وړاندیز شوی. د حکومت به یو ولسمشر او د ځینو صلاحیتونو لرونکی صدر اعظم ولري، خو د ورځپاڼې لیکوال زیاتوي په داسې یو هیواد کې چې امکانات یې ډېر محدود دي د ټولو رایو تفتیش ښایي ستونزمن کار وي، او دا هم معلومه نه ده چې پاکې رایې به له ناپاکو هغو څنګه جلا کیږي. کانبرا ټایمز په پای کې د یو امریکایي مقام وینا راخیستې ده چې وایي که څه هم د تېرې شنبې په ماښام کابل ته د جان کیری د سفر پر مهال ټولو آرامه سا واخیسته، خو اصلي او ستونزمن کار تر اوسه په مخ کې پروت دی. لیکوال زیاتوي حتی که لوجستیکی او تخنیکی ستونزې له پامه وغورځوو سیاسي بهیر بیا هم پر ځای پاتې دی.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
دوستانو د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. باید یادونه وکړو چې د ماښام له 2 نه بیا د سهار تر 2 په همدې صفو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه خبريږي. خو تاسو د ازادي راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په تیری وینیمې میاشت کې د وسلوالو مخالفینو حملې زیاتې شوې. د دې وزارت وایي د پنځشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني ځواکونو عملیات د هیواد انتخاباتي جنجالونه او د سیاسي پروسې لیکت د دې مهم علتونه دي. په اړه یې د خان محمد سیند راستولې رپورټ اورئ.
د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو حملو ته په کتو سره د افغانستان د دفاع وزارت تاییدوي چې په دې وروستیو کې د مخالفینو حملې زیاتې شوې دي. د دې وزارت ویان زائر عظیمی د پنځشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په وروستۍ یوه نیمه میاشت کې وسلوالو مخالفینو د هیواد په مرکز او ولایتونو کې حملو ته زور ورکړی دی. ښاغلی عظیمی د دې حملو د زیاتوالي علتونه داسې په ګوته کړل.
از یک طرف انتقال قدرت سیاسی، از طرف انتقال طرف دیگه قوای خارجی تا پایان 2014 افغان کنند
دوبل په هیواد کې د سیاسی قدرت لیږد، انتخابات او د 2014 کال په پای کې له هیواد د بهرنی ځواکونو وتل د دې حملو د زیاتوالي دلیلونه دي. مخالفین غواړي چې په دې شرایطو کې لخپل ظرفیتونو کار واخلي. د وزیرستان عملیات هم یو علت دی چې دا حمله زیاتې کړې دي.
جنگ ها به افغانستان چه درد پیدا کرد؟
عظیمی وویل په وروستۍ وختونو کې په کابل، هلمند، فاریاب، بادغیز، غور، پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو کې مخالفینو حملې کړي، خو افغان امنیتي ځواکونو شنډې کړي دي. ددا هم وویل د دې حملو تر شا د پاکستان او د ځینو ګاونډیو هیوادونو استخباراتي ادارې ولاړې دي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په وروستیو 100 ورځو کې مخالفینو د ورګون پر ولسوالۍ، د جمهوری ریاست د کارکوونکو پر موټر او د کابل پر هوایی ډګر یو لړ حملې ترسره کړې. د دفاع وزارت وای د ورګون ولسوالۍ په پیښه کې شاوخوا سلو تنو ته مرګ ژوبله اوښتی، خو وسلوالو مخالفینو مسؤلیت نه دی منلی. سربیره پر دې د لوګر ولایت د ازرې او د هلمند ولایت په څو ولسوالیو د مخالفینو حملو خلک اندېښمن کړي دي. په عین وخت کې د کورنیو چارو وزارت وای چې په وروستۍ یوه میاشت کې د وسلوالو مخالفینو حملې کمې شوې دي. د دې وزارت وایاند صدیق صدیقی وایي
امسال و ای ماه مشخص که ما سرش صحبت میکنیم
دوی سکل او دا مشخص میاشت چی خبری پریکو آمار مو پکی کم شوی او دا امنیتی پیخو شکلون هم بدل شوی دی. مثلا پسو میاشتو که یوازی نن دوی حمله شهیدان یو او دا هاگه سدی چی مخالفین لمختلف لارو کار اخلی
شیوه های مختلف کار میگیره.
صدیقی وای مخالفین پا دیو روستیو که لنخلیدون که ماینونو سخزیات کار اخلی. د مخالفینو د حملو د زیاتوالي له امله څو ورځې مخکې ولسی جرګه مجبوره شوه چې د امنیتي ځواکونو مسؤلین خپلې غونډې ته ور وبولي او وی پوښتي. راپورونه وایي د مخالفینو په وروستیو پرله پسې حملو کې نه یوازې ملکي خلکو ته بلکې پولیسو او د ملي اردو عسکرو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. د پوځي چارو پوهان د مخالفینو د حملو د زیاتوالي علت د چارواکو مصروفیتونه ښیي. د دې پوهانو له جملې رحمت الله روفي وایي
اصلا زموږ امنیتي ارګانونه او دغسې ملکي دوستان عزیزان په دغه مسولو باندې مصروف دي. فقط په دغه کې دي چې څوک به رئیس جمهور کېږي او چا ته به وښه درنه برخه رسېږي. د وطن که په دې حال باندې وي زه فکر وکړم چې موږ به د ډېرو بدبختیو سره ځای په ځای شو.
روفي وایي مخالفین له همدغو شرایطو ګټه پورته کوي. همدارنګه د چارو نور پوهان په راتلونکي حکومت تاکید کوي چې د هیواد د سرحداتو امنیت ته دې تدابیر جدي کړي چې د مخالفینو د داخلېدو مخه ونیول شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
و مولدل چې د افغانستان د دفاع وزارت ویان په وروستیو بریدونو کې د پاکستان استخباراتي کړۍ ښکیلی بولي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې وروستي تروریستي بریدونه غندلی دي او یو ځل بیا یې په دې خبره ټینګار کړی چې دا هیواد په سیمه کې هر ډول تروریزم په کلکه غندي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان دی د افغانستان د حالاتو په اړه څرګندونې کړي چې له پېښوره پرې د ذبیح الله شفق رپورټ اورو.
پاکستان په افغانستان کې وروستي تروریستي بریدونه په کلکه وغندل او په ځانګړې توګه یې د دې هېواد په پکتیکا ولایت کې د موټر بم چاودنې په ترڅ کې د ماشومانو او ښځو په ګډون د ملکیانو په مړینه ژوره خواشیني وښوده. پاکستان وایي د روژې په مبارکې میاشت کې دا ډول تروریستي بریدونه هیڅ جواز نه لري. موږ په سیمه کې هر ډول تروریزم په کلکه غندو. دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې تسنیم اسلم د پنجشنبې په ورځ د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې په خپلې اونیزې خبري غونډه کې خبریالانو ته د وینا پر مهال وکړې. میرمن اسلم د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو د دور د ټاکنو پر مهال د سیالو کاندیدانو ډاکټر اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د انتخاباتي شخړو څولیز حل وستای او زیاته کړه. پاکستان په افغانستان کې د ولسمشریز ټاکنو د دویم دور پر مهال د درغلۍ د شکایتونو او شخړو د څولیز یاوري هرکلی کوي. کوم خلکو چې په دې کار کې مرسته وکړه موږ هغوی ستایو. موږ په دې باور یو چې دا د افغانستان د ملي وحدت، د دې هېواد د سیاسي ثبات او دیموکراسۍ بریا ده. پاکستان هیله لري چې افغان دولت به د دې پروسې پاتې مهم پړاوونه هم په بریا ترسره کړي. تسنیم اسلم د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د باجوړ ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې پاکستانی ځواکونو پر امنیتی پوستو د ترهګر ورستوي بریدونو ته اشاره وکړه او وی ویل موږ له افغان دولت غوښتي چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارولو ته نه پرېږدي او په دې خاوره کې د میشتو ترهګرو مرکزونه له منځه یوسي. څنګه چې پاکستان په دې اړه ټینګ هوډ کړی چې خپله خاوره به د افغانستان پر ضد کارېدو ته پرېنږدي، موږ له افغان دولت هم ورته جدیت غواړو. خو زموږ د معلوماتو له مخې تر اوسه پورې له افغان دولت پر خپله خاوره د ترهګرو مرکزونه له منځه وړلو لپاره عملیات نه دي پیل کړي. پاکستان دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې وسلوالو د رواني میاشت په 12مه نیټه د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د باجوړ ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې د پاکستاني ځواکونو پر یوې امنیتي پوستې وسلوال برید کړی چې په ترڅ کې د پاکستاني پوست د یو جګپوړي افسر په ګډون لږ تر لږه درې سرتېري وژل شوي او درې نور ټپیان شوي وو. پاکستان تور لګوي چې دا برید د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې د افغانستان له ختیځ ولایت کونړ څخه شوی، خو افغان دولت بیا په ډاګه ویلي چې د پاکستاني طالبانو د مشر ملا فضل الله په ګډون د دې ډلې یو غړی هم په افغانستان کې نشته. بهرنیو ترهګرو ته پناه ورکول د افغان دولت پالیسي نه ده، بلکې افغانستان په خپله د تروریزم ښکار دی. میرمن اسلم د پاکستاني خبریال فیض الله خان په اړه چې افغان امنیتي ځواکونو په ننګرهار کې د دولت د وسلوالو مخالفینو سره د لاس لرلو په تور نیولی وویل پاکستان په دې اړه له افغان دولت سره اړیکې نیولي او له دوی غوښتي چې نوموړی د انساني همدردۍ له مخې خوشي کړي. افغان دولت ژمنه کړې چې په دې لړ کې به خپله مرسته ونه سپموي.
د پکتیکا او شمیرور ولایتونو لسکونو مدني فعالانو د ارګون ولسوالۍ ورستي خونړۍ پیښه غندلې او له حکومت او خلکو یې غوښتي چې د قربانیانو له کورنیو سره د مرستې وکړي. تېر سه شنبې د ارګون د ولسوالۍ په بازار کې د مخالفینو لخوا د یو موټري بم په ذریعه په یوې چاودنه کې شاوخوا سل تنه مړه او ژوبل شول. افغان طالبانو په دې برید کې لاس لرل رد کړي. د افغان حکومت چارواکي وایي د ارګون له مصیبت ځپلو سره یو اندازه مرسته وشوه او په راتلونکي کې به نورې مرستې هم ورواستول شي. خان محمد سیندی پاړه رپورټ لري.
د مدني ټولنو دې لسګونو غړو د ارګون ولسوالۍ وروستۍ پیښه په کلکه وغندله او دا عمل د اسلام او نړیوالو بشري حقونو د موازینو خلاف وګاڼه. د پنجشنبې په ورځ د پکتیکا، خوست، پکتیا او ننګرهار مدني فعالانو په کابل کې د یوې غونډې پر مهال له حکومت، سوداګرو او خلکو نه وغوښتل چې د دې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره د مرستې وکړي. په جوړې غونډه کې د یادو ولایتونو د مدني ټولنو استازیو خبرې وکړې او د ارګون غمیزه یې د ټول افغان ولس ګډه غمیزه وبلله. د غونډې په پای کې د غونډې پریکړه لیک د ثنا الله عزازی لخوا ولستل شو چې پکې راغلی وو:
د جمهوری ریاست او اړوند ارګانونو څخه غوښتنه کوو هر څه عاجل د پیښې ځای ته د هر اړخیزې څېړنې، د پیښې زیانونو او د عواملو د څېړلو لپاره یو باصلاحیته هیئت واستوي. د شهیدانو، ټپیانو او زیانمن شویو سره د دې دولت له لورې په بیړنۍ ډول مالی مرسته وشي او همداراز د زیانمن شویو د مالی زیان د څېړلو په برخه کې جدي توجه وشي.
د تیر سه شنبې په ورځ د پکتیکا ولایت د ارګون ولسوالۍ د بازار په منځ کې د مخالفینو لخوا د یو صرف موټر په ذریعه چاودنه کې شاوخوا سل تنه مړه او ژوبل شول. افغان امنیتي چارواکي وایي چې د پیښې قربانیان ټول ملکی خلک وو چې ښځې، ماشومان، سپینګیري او ځوانان پکې شامل وو. په دې غونډه کې د مدني ټولنې فعال ډاکټر کمال سادات وویل چې له پیښې دوه ورځې وتلي خو تر اوسه د حکومت لخوا له دغو قربانیانو سره مرسته نه ده شوې. خو د سیمه ایزو ارګانونو د پالیسۍ مرستیال فرید مامونزی ازادي راډیو ته وویل دوی د پیښې له قربانیانو سره یو اندازه مرسته کړې او ژمنه کوي چې راتلونکي کې به نورې مرستې هم یاد سیمې ته ورسوي.
نن د جلال محمد ولسمشر د هدایت سره سم یو لوړ پوړی هیئت پکتیکا ولایت ته ولېږل شو چې شهداو ته د دې ورساو ته یو لک افغانۍ کومک ورورسي او زخمیانو فامیلونو ته په حدود د 50,000 افغانۍ کومک ورورسيږي. ان شاء الله حکومت به پر روانو ورځو کې هغه چا چې مالی خساره لیدلې ده هغه سره هم لازم مرستي کومک ورکوي.
د روژې د میاشتې له پیل راهیسې د پکتیا ولایت د ارګون د ولسوالۍ پیښه لومړۍ پیښه نه ده، بلکې وسلوالو مخالفینو هڅې تیزې کړې چې د هیواد په نورو سیمو کې هم بې ثباتي رامنځته کړي. خلک وایي په وروستیو ورځو کې د هیواد په ځینو سیمو کې ناامني او د مخالفینو فعالیتونه زیات شوي او امنیتي ارګانونو ته پکار ده چې امنیتي تدابیر جدي کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیران له هند سره د اړیکو د خکول لپاره دغه هیواد ته ورسی. دوی هڅه کوي چې د هند د نوي صدر اعظم نریندر مودي له حکومت سره روابط بهتر کړي. نوموړی چې د مسلمانانو زده له ګولې په مقابل کې پناخېړې تورن شوی د امریکا لخوا له مدور رئیس نه مطلوب کس ګڼل کېده. سلطان محمد سرور د فرانسې د خبري اژانس ته رپورټ په استناد د موضوع تفصیل وړاندې کړي.
ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیران د واشنگتن او نوی دهلی په روابطو کې د رامنځته شوی کنګل د ماتولو لپاره هند ته ولاړ شي. دغه وزیران د هند له صدر اعظم سره د خبرو لپاره د راتلونکي میاشتې په پیل کې نوی دهلی ته ځي. صدر اعظم نارندرا مودي چې په 2002 کال کې په ګجرات کې د مسلمانانو ضد الله ګولې په مقابل کې په ناغېړي تورن شوی د امریکا له لوري نامطلوب کس ګڼل کېده، خو مودي دغه تور ردوي. له هغې مودې راهیسې چې د هند په وروستیو انتخاباتو کې د نارندرا مودي بریالیتوب یقیني سو، واشنگتن له نوي ډهلي سره د اړیکو د ښه کولو لپاره هڅې کوي. ټاکل شوی ده چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د هند او امریکا په کلنۍ غونډه کې برخه واخلي. دغه راز د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي ایمي سیرایت ویلي چې دفاع وزیر چک هیګل د پوځي همکاریو په هکله د مودي له حکومت سره خبرې کوي. وروسته له دې چې نارندرا مودي د هند صدر اعظم وټاکل شو، د هغه څه خلاف چې د انتخاباتي کمپاین په محل د بهرنی پالیسی او لګوندیو هیوادونو سره د اړیکو په اړه تصور کېده، د هند او چین له صدر اعظمانو سره وکتل. د غراز مودي سپینی مانی ته د ورتګ لپاره د جمهور رئیس اوباما بلنه ومنله او له امریکا سره خپل پخوانیو ترخو اړیکو ته دومره اهمیت ورنکړ. د امریکا د دفاع وزارت چارواکي ایمي سیرایتوای هندي چارواکو د امریکا د وتلي سناتور جان مکین سره د روسي لیدنې په محل له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په حق له اندېښنه څرګنده کړه. خو تر اوسه هم د نوې ډهلي او واشنگټن تماسونه ځکه په بشپړه توګه نه دي پیل شوي چې یو علت یې هم دا دی چې تیره میاشت نوې ډهلي د امریکا سفیر احضار کړ وروسته له دې چې د امریکا د استخباراتو پخواني قراردادي ادوارد سنودن افشا کړ چې د امریکا استخباراتو د مودي په مشرۍ د بارتا جاناتا د ګوند د فعالیتونو په اړه تجسس کاوه نوې ډهلي د امریکا سفیر ور وغوښته. دغه راز د امریکا او هند ترمنځ کړکېچ هغه مهال رامنځته شو چې واشنگټن د هند د انتخاباتو په مهال یو هندي ډیپلوماټ له خپل نوکر سره د ناوړه چلند په تور په نیویارک کې ونیوله. خو اوس مهال د امریکا حکومت هڅه کوي له هند سره خپل اړیکې ښې کړي او د ستري